هیله دا چې خبا یا ستاسو ژوند مو په خیر تیریږي. په رواني وسات کې درسي ساعت او همدا ډول تاني څنګه خبرونه درته لرو، خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه هم ست. د ورزش یو نړیواله مدافع ټولنه وایي له طالبانو سره د افغان ښځو او نجونو د ورزش ته اساسي حق د تر پښو لاندې کولو په خاطر باید حساب کتاب وشي. د ځواک ورزشي ظرفیت د مدافعانو د نړیوال ائتلاف په نوم د ټولنې مشر اندریا فلورانس پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې له افغان ښځو او نجونو څخه د ورزش حق ترړل شوی، نو پکار ده چې د طالبانو له حکومت او د ورزش له مسؤولو ادارو څخه یې پوښتنه وشي. میرمن فلورانس همداراز لیکلی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په دې برخه کې مهم رول لري. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو او ښځو پر ورزش بندیز ولګاوه. د کاناډا اسلامیک ریلیف خیریه ټولنه وایي د لوی اختر په مناسبت یې په پلازمینه کابل کې زرګونه کورنیو ته د قربانۍ غوښې ویشلې دي. په هغه ویډیو کې چې د کاناډایي مرستندوی موسسې پر خپله ویبپاڼه خپره کړې، د دې ټولنې یو غړی چې نوم یې نه دی ښودل شوی د مرستو د ویشلو په حال کې وایي:
موږ په کابل کې شاوخوا 6000 کورنیو ته د قربانۍ غوښه وویشله او ځان مو ډاډه کړ چې باید هرې کورنۍ ته له 500 کیلو لږ غوښه ورنکړل شي.
د کاناډا اسلامیک ریلیف ټولنه د دې مرستې خبر داسې مهال ورکوي چې د ازادي راډیو ځینو اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې ویلي چې د اختر د لمانځلو اقتصادي توانی نه درلود. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایي چې د لوی اختر په ورځو کې د ترافیکي پیښو په نتیجه کې شاوخوا 120 کسان د ولایت او ولسوالیو روغتونونو ته د علاج لپاره وړل شوي او درملنه یې شوي. په اختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړی چې له دې ډلې 2 تنه مړه شوي هم دي. د اختر په ورځو کې د هیواد په ځینو نورو سیمو کې هم ترافیکي پیښو مرګ ژوبله اړولې ده، چې په دې ترڅ کې د اختر په لومړۍ ورځ د بامیان بند امیر په لویه لاره کې په یوه پیښه کې 4 کسان مړه او 2 نور ټپیان شول. د چارواکو په وینا د موټر چلوونکو تیز تګ او بې احتیاطي او د سړکونو خرابوالی د دې ترافیکي پیښو علتونه وو. د نړۍ د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو د ایران پر رژیم غږ کړی چې ښځو ته د ورزشي لوبو د لیدلو اجازه ورکړي. د منګولیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د وزیرانو په خپله وروستۍ غونډه کې همداراز په افغانستان کې هم په ټولنه کې د ښځو او نجونو د انډول خوندي او با مفهومه ګډون غوښتنه کړې. د فرانسې، جرمني، اندونیزیا، لیختنشتاین، منګولیا او جنوبي افریقا د بهرنیو چارو وزیرانې په دې وروستیو کې د منګولیا په پلازمینه اولان باتور کې په یوه غونډه کې د ګډون لپاره راټولې شوې وې. او وروستی خبر هم دا چې د هالند پاچا ویلیام الکساندر په مریتوب وروسته په نننیو اثراتو کې د هالند تاریخي ښکېلتیا په خاطر بخښنه غوښتې ده. پاچا الکساندر پرون د جولای په لومړۍ نیټه په هالند او په کارابین کې د دې هیواد په پخوانیو مستعمرو کې د مریتوب د پای ته رسېدو د 1 شپېتمې کلیزې مراسمو ته د وینا پر مهال وویل چې په دې ورځ به په هالند کې د مریتوب د تاریخ یادونه کېږي، نو ځکه د بشریت پر ضد د دې جنایت له کبله بخښنه غواړي. ویلیام الکساندر همداراز وویل چې د هالند په ټولنه کې توکم پالنه لا هم لویه ستونزه ده او ښایي ټول خلک د ده د بخښنې غوښتنه تایید نه کړي. اوس هم راپورونه. د بخښنې نړیوال سازمان په یو تازه پیغام کې له نړیوالو غوښتې دي چې د افغان ښځو په ملاتړ اقدام وکړي. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او کار او د ژوند په نورو برخو کې محدودیتونه اعلان کړي، د بخښنې نړیوال سازمان د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو چلند له بشري جرایمو سره انډول بللی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه پیغام کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې هلته چې ښځې او نجونې د خپل جنسیت له کبله تعقیب او په نښه کېږي، د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې مبارزه جریان لري. په دې پیغام کې چې پرون د امنیسټي انټرنیشنل پر ټویټر خپور شو، لیکل شوی چې افغان ښځې او نجونې چې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې ګیر پاتې دي، له خپلو ټولو اساسي حقونو او ازادیو محرومی دي. په پیغام کې په تکرار سره یادونه شوې چې طالبان افغان میرمنو ته په ټولنیز او سیاسي چاپیریال کې د ګډون اجازه نه ورکوي، غاګي ورغلی کوي او د هغوی هیلې لمنځه وړي دي. په بیان کې د زده کړو او مسلکي پرمختګ او همدارس د جامو او آزادانه تګ راتګ له امکاناتو د نجونو او ښځو د بې برخې کولو یادونه شوې او ویل شوې چې طالبان له دې محدودیتونو هر راز سرغړونو ته په تشدد او بې رحمۍ سره ځواب وایي. په پیغام کې دا یادونه هم شوې چې افغان خځې په غیر قانوني ډول نیول کیږي، شکنجه کیږي او اساسي بشري حقوقونه په څرګنده لپاره غورځول کیږي، چې دا هرڅه اوس نو د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې د ورځې دود او دستور دی. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا ټینګار کوي چې د طالبانو دا اقدامات د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول کیدی شي. په پیغام کې پر نړیوالې ټولنې غږ شوی چې د طالبانو پر وړاندې ودرېږي او اقدام وکړي. ازادي راډیو په دې اړه د طالبانو د حکومت دریځ وپوښت، خو د دې راپور د جوړېدو تر وخته مو له دوی څخه ځواب ترلاسه نه کړ. مګر د طالبانو ویاندویانو له دې مخکې په وار وار ویلي دي چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په تیر غبرګولي میاشت کې په یو تفصیلي راپور کې هم ویلي و چې طالبان باید د هغه څه په خاطر چې د سازمان احتمالي بشري جنایات بللي وو مسؤول وبلل شي. په راپور کې ویل شوی و چې په افغانستان کې ښځې د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره سولهیزو مظاهرو ته نه پریښودل کیږي. په هغه راپور کې د ښځو د حجاب په اړه د طالبانو پر پالیسۍ هم انتقاد شوی و.
په راپور کې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالو غوښتي چې د افغان ښځو په ملاتړ اقدام وکړي. دې سازمان په یو پیغام کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو چلند له بشري جنایتونو سره انډول بلل کېدی شي. احمد تکل په دې اړه د ښځو د حقونو له مدافع نظیف حقپال سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې په داسې حال کې چې د بشري حقونو نړیوالو ډلو په وار وار له طالبانو ورته غوښتنې کړې، علت یې څه دی چې تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې؟
دا چې تر وسه پورې نتیجه نه دا ورکړې زما په اند دا دوه دلیل لري. یو دا چې طالبان د نړیوال قوانین او په ځانګړې توګه د بشري حقوقو د اصول او پرنسپونو ته ژمن نه دي، او له بلې خوا دوی هغه داخلي کړیو چې په دې شل کلونو کې د افغانستان د منافع په ضد کار کړی دی، د دوی د نفوذ لاندې دي او اوس هم دوی باید د افغانستان د منافع په ضد کار وکړي. او طبیعي ده چې کله افغان مېرمنو او ښځو ته د تعلیم اجازه ورنکړي نو د دوی هغه هدف چې ده دا تر سره کیږي. نو د دې اساس د فکر کوم چې یو څه هم په دغه مورد کې دا خبرې نتیجه نه دی ورکړي.
دا غوښتنه چې د طالبانو اقدامات باید د بشریت پر ضد جنایت وبلل شي څومره عملی دي؟ د نړیوالو قضایي درو مثلا د جرمونو د نړیوالې محکمې لپاره دا غوښتنه څومره د منلو وړ ده؟
دا ډېر مهم بحث دی چې آیا دغه اقدامات چې دغه د طالبانو عمل د بشریت پر ضد جنایت دی عملی دی کنه دی. زما په اند مهمه خبره دا ده چې مونږه که د حقوقي پلوه وګورو هر پدیده په حقوق کې تر یو حد پورې یو وخت نیسي، یو هلې ځلې ته ضرورت لري تر څو چې هغه د نړیوالو قوانین کې ځای په ځای شي او د جرم په توګه ومنل شي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې طالبان مونږ ګورو چې د نړیوال قوانینو په اساس خصوصا د هغه کنوانسیونونه لکه د بشري حقوقونو نړیوال اعلامي لکه د ښځو په ضد د تبعیض د لرو کولو د کنوانسیونونو او په خصوص د روم اساسنامه چې د بین المللي عدالت اساسنامه ده د دوی په ضد دوی عمل کوي، او ځکه چې دوی په سیستماتیک ډول د ښځو په وړاندې تبعیض نه کار اخلي او دغه کار چې دی په دغه ټولو اسنادونو کې د انسانیت او یا د بشریت پر ضد جنایت دی.
مننه میرمن حقپال. او ورسته پښتنه دا چې د امنیسټ انټرنیشنل په بیګانی پیغام کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د خپل حق لپاره د ښځو مبارزه روانه ده. د ښځو د مبارزې اوسنۍ بڼه په دې کچه ده چې ستاسو په نظر طالبان به د خپل چلند بدلون ته یا خپل پالیسیو کې بدلون ته اړ کړي؟
متاسفانه مونږ وکړه چې په دې دوه کلونو کې خزي په مختلفو ډولونو هم په بهر او هم افغانستان کې د طالبانو په ضد خپل اعتراض څرګند کړ، خو متاسفانه د دوی په چلند کې بدون مونږ نه ګورو او دوی هم نور هم سغدریز شول او یو بدلون همدمره وشو چې نړیوال او خصوصا بشری مؤسسات او سازمانونه د خځو غاک ته ارزښت ورکوي، د دوی نظریات او یو مونږ ولیدل چې د ملل متحد د هغه راپور چې په جون کې خپور شو څو ورځې مخکې، په دې کې هم د مختلفو افغان خځو سره مصاحبه وکړل او په دغه مصاحبه په اساس هم دوی خپل اعلامیه او خپل گزارش صادر کړل چې معلومیږي چې د افغان مرمن غاک ادقال د اسناد په اساس نړۍ ته رسیدلې ده. تاسو چې متاسفانه طالبان نه منی وس دا یو 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 غټ چالش دی یا یو غټ چیلنج دی چې معلومه نه ده چې تر کله پورې به دا مولري.
د خزو د حقونو مدافع نظیفه حقپال و چې د بخښنې نړیوال سازمان د حق غوښتنې په اړه خبرې کولې چې د افغان خزو د ملاتړ لپاره یې له نړیوالې ټولنې د اقدام غوښتنه کړې وه. د بخښنې نړیوال سازمان په یو پیغام کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو چلند له بشري جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. د اسپانیا صدر اعظم داسې مهال چې هیواد پرون د اروپایي ټولنې د شورا شپږ میاشتنۍ دورې مشري پیل کړه اوکراین ته سفر وکړ. پیدرو سانچز پرون په کیف کې د خبرو پر مهال وویل چې هیڅ بل هیواد د اوکراین په څیر په اروپایي ټولنې کې د غړیتوب وړتیا نه لري. بلخوا د اوکراین ولسمشر پر لسکونو وګړو او حقوقي شخصیتونو نوي بندیزونه اعلان کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز وای په اروپایي ټولنه کې غړیتوب د اوکراین د خلکو ارمان او هغه پلمه و چې د روسیې غبرګونی وپاروه او په نتیجه کې روسیې پر دې هیواد یرغل وکړ. ښاغلی سانچز پرون د جولای لومړۍ نیټه د اوکراین پارلمان ته په وینا کې وویل دې ارمان ته درناوی په اروپایي ټولنه کې اوکراین ته د غړیتوب د نوماندۍ په ورکولو سره امکان لري او د نوموړي په وینا د اوکراین په اندازه هیڅ بل هیواد دا وړتیا نه لري.
Last February before my trip to Kyiv, someone in Madrid
Kyiv ta zmal safar mak ke pa February miasht ke pa Madrid ke yow kas che de Ukraine de khalku ruhiye hairan kray wo lamaw pakhtal che aya dui darigi kala che le Kyiv sa khabir ta rastun shum de pakhtane ta me yow wazeh jawab darlot aw me wail gore Ukrainian ne wirigi hoy ba bariali kigi khay da kar dere wonai aw miashte waqt wonisi اوخ کې وینه او خوله بتوي شي خو اوکراین به دا جګړه غټي.
د اسپانیا صدر اعظم زیاته کړه چې دای په هیګي په اروپای ټولنه کې د اوکراین غړیتوب اسانه پروسه نه ده. په تیر بیا اوس چې هلته جګړه روانه ده ډیر بدلونونه اصلاحات او قربانی غواړي. پیدرو سانچز د اوکراین په پارلمان کې په خپل مخکنی وینا کې د اوکراین د اقتصادي بیا رغونې لپاره لکیف سره د 55 میلیونه یورو چې د 70 میلیونه ډالرو معادل کیږي اضافي مالی مرسته اعلان کړي وه. سانچز پرون د جولای په لومړۍ نیټه چې د اروپایي ټولنې د شورا د دورې مشرۍ لپاره د اسپانیا وار پیل شو له اوکراین څخه د اروپایي ټولنې د ملاتړ پر دوام د ټینګار او له ولسمشر ولودمیر زلنسکی او نورو اوکراینی چارواکو سره د خبرو لپاره کیف ته ولاړ. له بلې خوا پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر پر مسکو د بندیزونو د ولسمې بستې له اعلان څخه یوه اونۍ وروسته ولسمشر زلنسکی پرون شنبه د روسیې او د روسیې پر متحدو 190 وګړو او 290 حقوقي شخصیتونو تازه بندیزونه اعلان کړل. ښاغلی زلنسکی ویل په نویو بندیزونو کې د ګرجستان د هوایی چلند یو شرکت چې په دې وروستیو کې روسیې ته الوتنې پیل کړې دي او د دې شرکت مشر هم شامل دي. د زلنسکی په وینا د روسیې د علمي هوایی او فضایي ادارو یو شمیر چارواکي او د بلاروس او قزاقستان ځینې شرکتونه هم په دې بندیزونو کې پنهخه شوې دي.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د ازادي رادیو نیوز خبرونه تاندې څنګه او هم دا ډول درسي سات خبرونه هم ووري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړاون کای همایون هیواد د تان څنګه درنو وريدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې به ووري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دی شی و برخه سپما کړی، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاس ته درغلل مصرف کړه او لښوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي.